د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي او د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کېږي. دوستانو یو وار بیا مو امر کړی کوز اجمل اندی مو د ازادۍ رډیو په دې خبرونه کې د طاهر روشن په همکاري در سره ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه موضوعات هم لرو، خو په بل خبرونو وکړو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک د کورونا وایروس خطر بابې نه ګڼي. امر الله صالح لیکلي چې د کورنۍ او دفتر تر نیمایي زیات غړي په کورونا وایروس سخته شوي دي. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی او په دغه پروسه کې د ښځو پر هر اړخیز ګډون ټینګار کړی. او په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لورې د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې د نورو ورځو په پرتله کراري شوي دي. پوره خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوی چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینی ګډون ټینګار وکړي. هغوی هم دا راز غوښتنه کړي چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو پر رهبری کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکی چارو په ځانګړو برخو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوی چې هیڅ هیواد د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکته، یعنی د ښځو څخه پرته، بریالیتوب ته نشي رسیدلی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دی د کرونا وایروس بابې نه ګڼي. د امر الله صالح نن پر فیسبوک پر خپل پاڼه باندې لیکلی چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د کورونا وایروس پر ضد په مبارزه کې خپلې ټولې سرچینې په کار واچوي، خو لیکلی دی چې هیڅوک له دې وایروس په امن کې نه دی. امر الله صالح لیکلی دی چې د د کورنۍ او د دفتر د کارکونکو تر نیمایي زیاته برخه په کورونا وایروس اخته شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په مکرر ډول له خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حد دی په خپلو کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو څخه دی لري ځان وساتي او لاسونه دی په مکرر ډول پریمینځي. د هرات د اوزبیر وختون مسؤلین وایي چې دوی په شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي. دروختون سرطبيب محمد عارف جلالی ویلي له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ شوی دي او کده کورونا وایروس مثبتې پیښې دغه سي چې روان دي د زیاتېدو په حال کې وي، د دوی روغتیايي خدمتونه به ډیر محدود شي. د دې روختون مسؤلینو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې اوس د پرزاکار ډول روغتیايي مامورین ګماري ترڅو خلکو ته صحي خدمات ورسوي. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لورې د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرارې وې. دا په داسې حال کې ده چې د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي ولسم امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ووژل سو د مراسمو لومړۍ غونډه نن جوړیږي. د فلوید په یاد لومړی مراسم به نن ماپښین په مینیاپولیس کې ترسره سي. د نژادي تبعیض پر ضد مبارزه به د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم د امریکا د سفارت د ودانۍ مخې ته د مظاهرو په ترسره کولو باندې ترسره شي. یوه مظاهره د پولنډ په پلازمینه وارسا کې او بله د اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي. زرګونه کسانو پرون د لندن په آیډیا پارک کې مظاهره وکړه او په پاریس کې پولیسو پرون د مظاهره چیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وروشیندل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له نیوز ماکس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا ولس اوس دا غواړي چې نظم ټینګ شي او قانون عملي شي.
Right now I think the nation needs law and order.
دا وایزه فکر کوم چې وز موږ ملت قانون او نظم غواړي، ځکه که چیرې یوه ډله بد خلک راځي او د جورج فروید له نوم څخه غلطه استفاده کوي، له نورو ډیرو خلکو سره څخه سو استفاده کوي چې بد کارونه وکړي، نو موږ د قانون حاکمیت ته اړتیا لرو. موږ اوس پر ټولو چارو برلاسي یو او کنټرول زموږ په لاس کې دی. د مینیسوتا ایالت لوی څارنوال کیټ ایلسن پرون وویل چې درې پولیس چې توتاو څلور دېرش کلن، الکساندر کوینګ شپږویشت کلن او توماس لین اووه دېرش کلن و، په دې پیښه کې د مرستې له امله په دوهمه درجه قتل تورن شوي او په توقیف کې دي. په هانګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب شو. د حرکت ډېر کسان په هانګ کانګ کې پر واک د ولکې ټینګولو لپاره د چین د کمونیست رژیم د یوې هڅې په سترګه ګوري. د دې قانون په اړه نن رای واخیستل شوې. د دې قانون له مخې به د هانګ کانګ په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کېږي، او که چیرې څوک د چین د ملي سرود سپکاوی وکړي په درې کاله زندان محکومېدلی او حتی شپږ زره څلور سوه پنځوس امریکایي ډالره جریمه کېدلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې چینایي چارواکو په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون تصویب ته هم مثبت نظر څرګند کړ. امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالې ادارې داسې ګڼي چې د دغه قانون تصویب په هانګ کانګ کې کورواکي او ټولنیزې ازادۍ محدودوي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا غواړي چې اووه اعشاریه څلور میلیارد ډالر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د واکسین د جوړولو او د نورو مافیاتي پروګرامونو د تمویل په خاطر راغونډې کړي. د واکسین د نړیوال اتحاد لپاره د ملاتړ د راغونډولو په نړیواله سرمشریزه کې به چې نن د پردې خبرې وشي چې څرنګه دا تضمین ترلاسه کېدلی شي چې ټول خلک له کووید نولس ناروغۍ د ژغورل کېدو لپاره واکسین ترلاسه کوي، د واکسین تولید څنګه زیاتېدلی شي، او هغو هیوادونو ته چې غریب دي یا د ودې په حال کې دي واکسین څرنګه په لنډ وخت کې رسولی شي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل فرشتې جلال زید درته وړاندې کړل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل
مو په دې اکل باندې جدي خبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅ کله ونه توانی.
په موضوع به بشپړ ریپورت واورو. دا موري چې د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي د نوي کابینه معرفي ته په کم سترګه ګوري. دا سیاسي چارو یو کارپو متي ولا خروټه چې آزادۍ رډيو سره غږیدلې هغه ویلي ګومان کوي چې نوي حکومت به مصلحتي کابینه ولري. دا خغلی خروټي بشپړ مرکم پام دی خبرونه کې خبريږي. دا نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتو کې په کرونا وایروس تاخته کسانو شمیر زیات دی. کرونا وایروس للویا سره په امریکا کې عجیب اثرات پرېښي دي. په عربي یو ځانګړی ریپورت درته وړاندې کو. د کرونا د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت د نورو لارو پروګرامونو د تمویل لپاره بسونه راټول شي. دا موضوع هم څلوکه وختو نور ریپورتونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسنټ ادارې ځانګړی پروګرام. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې د هغو غړو لپاره به د باور رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د نوي کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د ولسی جرګې غړي وایي د نوي کابینې یو شمېر غړي تکراری او ځنې په فساد ککړ دي چې له ولسی جرګې بعد باور رای خپلې نه کړي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغو کسانو کې یو هم محمود کرزی دی چې تر اوسه د کابل بانک په قضیه کې ښکېل پاتې شوی.
موږ په دې اکله باندې جدي خبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسی جرګې نه رایې واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه ریښار جوړولو. دای په داسې وزارت پر اس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چرچپاول دا غوم په دې اوس دوره کې شو. نو اوس به موږ په دې اکله باندې چې دلته شورا ته معرفي کیږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دې باندې د افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاته ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د خار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه ساپی د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي شول. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان میناپال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوی کابینه د ورتیا او لمخې غوړه شوې ده. له بلې خوا محمود کرزی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، وایي د کابل بانک پورونه پرې کړې دي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د کابل بانک موضوع خو حل شوې ده، هغه ټول قرضی چې ما اخیستې د کابل بانک څخه هغه د دې په خپل سند باندې چې ما هغه د ټکټانی سره ورکړي، یعنی زه اولین نفر چې مې اصلي قرضه ورکړې ده هم د دې ټکټانه، او هغه موضوع خو حل ده. نو زه نه پوهېږم چې وایي زما سوري سوالونه وکړي، زه اسناد ورته تقدیم دي کولی شي چې زما اسناد غواړي چې موږ اسناد واړو.
د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو چې د سمارټ سټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ول هڅه کوي چې دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شوه چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول، او دا مهال محمود کرزی وایي ټول پورونه یې پرې کړي او په دې اړه اسناد هم لري. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له کمیټې او لوی څارنوالۍ سره خبرې وکړو، خو دوی مرکې ته حاضر نه شول.
په همدې اړه زما همکاري نجیه صافی د سیاسي چارو له کارپوه متي الله خروټي سره مرکه کړي. خغلی خروټه په دې باور دی چې نوې حکومت به تر ډیره یو مصلحتي او په جوړجاړي ولاړه کابینه ولري. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چه سری، او په زمین که هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی و او گویا قضایی ارگانو که دوسیه لری هغوی گویا معرفی سی. فقط دوی معرفی کول دوی لپاره ده چه اغا تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیب عبدالله سر ختمه او دغه لانجه ختمه او عبدالله پدی متقاعد که او چه خپل اعلان نه تیر سی چه اغا همزان رئیس جمهور اعلان کرده او په بل مقابل که دغه امتیازات خورو. اغا امتیازات رو زده اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تیاد اکسپایر شوی چیری، یو تیاد اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو تیاد اشخاص افراد چی پا محاکمه که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا، دی فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پکشته دی، او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا، نابکار چیره تا، او پزمین که مفتد چیره تا، او حق دوسیدار چیره تا با هیچ کل رای مرنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیویدی او دین وروس تا هم معرفی کیگی سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوذ والا دی نفوذ خواندان معرفی کیگی دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت تکلی. نو پروفیشنل کابینه به داوری نی، فقط یو سیاسی و مصلحتی کابینه وی. دی دیل پاره چه دقیق کابینه پروفیشنل سی دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای طول باری دی پارلمان دی غلو پا غالا چوالی نه چه دوی دقیقه مسئولیت بار پا غالا واخلی، او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت ندار یا گوی تیر نشی.
دوی بل پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی, دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا ترای ورکی.
دا سیاسي چارو شنن کې مته ولا خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رډيو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د جون د میاشتې څلورم او د جوزا پین لسمه د تاوتریخوالي د ماسوم قرباني ماشومانو نړیواله ورسته. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته خون نړیوه. نور حال د فیروزی عزیزی څخه په دې رپورت کې اورو.
شب خانی تتلیلی و اتیغل تاله گیدل وزیعتیم بی خراب و خب زن پای سای نیم بی روش هسته هم
ساکینه پینزلس کل نده دوائی یو نیم کل وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملول ده
پخا می خاک سوید ایس پخا بانیسته اینا پایگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که باند او درم زم کما تب توس نسم تله من درسی تا مطلعنم پا دقا کالب سروس نسم تله
ساکینه دوی لیده غی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سو یو پیو کام کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قرباني سو یو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسوم قرباني او ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو لولوري د ساکینه په شان له جګړو قرباني سو یو ماشومانو ته ځانګړي سوي ده. ملګرو ملتونو د غورز د 1902 کال د اگست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورم نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسوم ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو نامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې شمان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شروعي 2020 متاسفانه مای
د 2020 کال لومړی میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړې ورځې وې. موږ د 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لخکېلو خوا وغواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاشتې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقص سوي دي. دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقص شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له هڅ سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو د وضعیت په اړه تازه حال لرو. تر هغه مخکې یو بل نړیواله مسله د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم په امریکا کې په دریمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوسته جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس ډیرک چاوین یې په غاړه او ملا زنګونې خیبو. د دې تور پوستي وژنې په امریکا کې پراخ لاریونونه او اعتراضونه راپورته کړي. صفي الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځهویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونګ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ایز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولی دی. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتیږي. که څه هم بېګاه په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ایزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. زموږ هیواد دا څو ورځې ډېرې سختې حالت تیروي، خو دا وخت به هم تیر شي. زما هیله دا ده چې په سړکونو کې د تاوتریخوالي پر ځای موږ داسې سوله ایز لاریون وګورو چې د جورج فلوید درناوی پکې رعایت شي او په دې ټینګار وشي چې د هغه له قاتلینو پوښتنه وشي.
For accountability for his murder.
دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هغه سم لندن ته زو د واکسین نړیواله سرمشري زنن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې کې به د کرونا وایروس پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت په نورو لارو چارو د بسپنې او تمویل خبري وشي. په اړه یې احمد تکل جزئیات لري.
د واکسین نړیواله اتحادیه گاوی چې دا سرمشري ځای را بللې غواړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو او له دې کبله د روغتیا په برخه کې د نورو ځنډیدلو پروګرامونو د تمویل لپاره 1.4 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړي. دا اتحادیه هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړیدونکو واکسین د تولید پروسه چټکه کړي، مخ پر ودې هیوادونو ته د رسیدو ملاتړ وکړي او د نړۍ ټولو وګړو ته لاسرسی یقیني کړي. گاوی او همکار ټولنې همدرز غواړي چې د شری او د ماشومانو د ګوزن یا پولیو په څیر د کورونا وایرس پر وړاندې هم د ماشومانو د عادي معافیت د پروګرامونو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا خپرېدو په یو شمېر مخ پر ودې هیوادونو کې د ماشومانو د معافیت پروګرامونه له خنډ سره مخامخ کړي او د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته دا سازمان تمه لري چې له مالي پلوه به له ستونزو سره مخامخ شي. کووید 19 تر اوسه په ټوله نړۍ کې 390,000 کسان وژلي او له 6.5 میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي، خو اټکل کېږي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو اصلي شمېر تر رسمي شمیرو زیات دی. په اروپا او د لری ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې چې حکومتونو یې د دې و بعد د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کړي دي، د دې ناروغۍ نوي موارد او د مړینو شمیره هم په کمیدو ده. خو لاتین امریکا اوس د کورونا وایرس په محور بدله شوې او په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې ورځنۍ چارې او کاروبار په تدریجي ډول د پیلېدو په حال کې دي، خو د دې ویروس د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس گبریسیوس ویلی دی چې دای د لاتین امریکا لپاره چې په ډیرو هیوادونو کې دا وبا د چټک سرایت په حال کې ده ډیر اندېښمن دی. په برازیل کې د پنجشنبه تر ورځې له 2.5 زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. دا هیواد له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو دوهم لوی شمیر لري چې له 15,40,000 اوړي. دا شمیر په متحدو ایالاتو کې د پنجشنبه په ورځ له 19,00,000 واوخت. اوس مهال د نړۍ ډېرې کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه هڅه کوي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین جوړ کړي او ځینې حتی د دې واکسین د ازموینې په لومړنیو پړاوونو کې دي. د روغتیایي چارو اکثر متخصصان په دې باور دي چې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین جوړول ښایي تر 2021 کال یا حتی تر هغه وروسته هم امکان ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان حتی دا خبرداری هم ورکړی چې امکان لري د دې ناروغۍ پر ضد واکسین هیڅ کله جوړ نشي او ښایي دا به همداسې دوام وکړي. خو د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د واکسین د نړیوالې مجازي سرمشریزې کوربه دی، د پنجشنبه په ورځ د غونډې په درشل کې د نړیوالو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د نوي څپرکي د پیل لپاره غږ وکړ. ښاغلی جانسن وویل هیله من دی چې د واکسین سرمشریزه به بشریت د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی کړي. تمه ده چې د واکسین په نړیواله سرمشریزه کې د نړۍ 50 هیوادونه او همداراز د بل ګیټس په څیر کسان چې خیریه فعالیتونه لري ګډون وکړي او د واکسین نړیوال اتحاد یا گاوی ته چنده راټوله کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د سانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم یو بل رپورت. د امریکا متحده ایالات یو له هغه هیوادونو دی، بلکې یوازینی هیواد دی چې د مړینو شمیر پکې تر نورو هیوادونو زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې هم تر 1,000,000 اوختي. کرونا وایروس له لوی سره په متحده ایالاتو کې عجیبه سرعت پریخي. ګارډن رسپانه لیکي چې د کرونا له امله موږکان خپلې غوښې خوري. په دې اړه نور د احمد شیبر پر رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي، نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تیرې میاشت په ترڅ کې د ورپام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څه نه پیدا کوي نو خپل بچي خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلی دي چې په هغو ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبار و موږکان به زیات وو، او په همغه ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترڅ کې نیویارک ته اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچي او د نورو موږکانو غوښې خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي، د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بی ایس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم، هلته مې شاوخوا 1.5 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یو خوراکي شي راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویرې شي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول، او ډیر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک و. د متحده ایالتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي، او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو ته شتي له هغوی سره د احتیاط کوي چې بې ځایه ونه شیندل شي، کنه موږکان به یرغل پرې وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فرشته جلال زی سټوډیو کې ده. یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړو هېوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د رامنځته کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له طالبانو او د افغانستان له حکومته غواړي چې ښځې د افغانستان د سولې د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبریو کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ګروپونو کې شاملې کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح وایي د افغانستان خلک دي د کورونا ویروس با بیزنه غنی او دا جدي خطر دی. امرالله صالح ویلي د کورنۍ او د دفتر ترنیمایي زیات خړی په کورونا ویروس اخته شوی دی. په افغانستان کې د سینما او تیاتر پیژندل سوی هنرمند حشمت پناهی په کورونا ویروس مړ سوی وو او نن خاورو ته وسپارل سو. د حشمت پناهی زوی د ازادي رادیو ته ویلي دي چې پلار یې له څه مودې راهیسې د کورونا په ویروس اخته شوی و. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لورې د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرار وې. نن به د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي لو اصل امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل سوی و د مراسمو لومړی غونډه جوړه سي. په هنګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب سو. د دې قانون پر اساس به په هنګ کانګ کې په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکي زده کوي او که چیرې څوک سپکاوی وکړي ملي سرود ته په درې کاله زندان محکومېدلی او په نږدې شپږ نیم زره امریکایي ډالره جریمه باندې جریمه کېدلی سي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا ویلي چې غواړي 1.4 میلیارد ډالر له کورونا ویروس ضد واکسین د جوړولو او د نورو معافیتي پروګرامونو د تمویل لپاره راغونډ کړي چې د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله په ټپه درېدلې دي.
سمګه غلازادي رادیو نه اوري. دوستانو وسم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه هم درنګ کور کلی پروګرامونو ته وړاندې کو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
پراده ولایت زخه زنګ هم جنان دی دغه شیدان مایوبینو دغه شیدان چې سوی د ملکان شرګان څه څه معنا نه فقاری چې کوم ځای نه فقاری چې دغه پیسې ولې نه ورکړي ولې دون زن پکې کوي ولې کله یو باندې کله بل باندې کله بل شی وای کله یو شی وای دا خلک د شرګان زګل دی ګور د زګل دی په دره سره ملته کورونا د دلته سره من کرنټین دی دلته چې شی دی او فلانه د وګستانه د سره بجارکان تاسو راځي چې پکې سم جوړ شي نو دغه چاره ورته وکړي ما د دولت د چارواکو څنګه درخواست دی رئیس جمهور سره چې هغه خلک کار وکړي ورور په هغه باندې ځغ وکړي دغه خلک دلته چې کار وته مو پیږدي چې یو باندې بل باندې ورته دی سلام علیکم خدای عمر سم
هلمند د ولایت خبرې کوم. دغه موږ د نظامي شهیدانو حق حقوق دا رئیس جمهور ته یو وزیر داخله تر دا خو ته چې دغه بیان خو څه وکړي دا وایي یو نفر دی دا مور د تنه دی دا وایي یو نفر ته نور کول کېږي مور ته نور کول کېږي دا خو نو بل څوک نه لري نو دا ولې نظامي شهیدان سره داسې وایي چې دا خو زمونږ مور ته ورکړي او دی او هغه کوکو کوکې دی خو دی من کې داسې بد حالات دي یو خو کرونا ده بل در بجرې ده بل څه نه ده ازادي راډیو ته یو ځانونه خو مسره هم څه نه سره
زما عبدالله د ورګون ولسوالۍ پر ارتقاو ولایت خبرې کوم. څومره ته مخکې په ورګون کې د سلام د شبکې پوهې نصب شوي دي دوهدې پوهې نصب دي اما هره ورځ وکې یو څه ګزاره کېده اوس یو میاشت نه زیات وخت دی چې بالکل سقوط دی. ورځې دوه بجې بخیل سقوط دی مخکې یو ساعت دوه ساعته وي. د لطفاً تاسو وزارت مخابرات ته پوښتنه وکړئ، معلومات وکړئ. د شبکې د اصل دولت دی، اداره یې نه کیږي، ولې سقوط کوي، ولې بیکار دي، هر دومره پریشان دي. ماته یو بس چې دا خبرې به تاسو راډیو ازادي ته کوئ، بله واسطه نشته غیر د هغه وسیله چې مراجعې ته یې ورسوي او خلک خبر کړي د مشکل حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په افغانستان کې د جوزا دولسمه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي، خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایروس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې اکله غږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا دولسمه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کیدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاس اوږدوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوږې دومره مجبوره کړي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایروس خطر هم ومني، له کوره راووزي، کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګاته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
ته څه کوې دلته؟
خیرات ټوله.
خیرات ټوله؟ د ماشوم ورځ پاک لا پوهېږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تاته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستی دي؟
نه.
دا غنن چې دوی پیدا کیږي، ها به دې باندې خوشحالي نسو، کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکته خدای زوی ورکي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی، موږ په دغه سر مونږ خلاصیږي.
په دا باندې مثلا خبرم چې دوی کال په کال باندې سالګری نسی، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي؟
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلی ولاک پوهیدلی.
که څنګه که پوهیدل خپل ماشومانو ته دا ورځ نمانځله؟
ولې نه، کولی شم زه چې دغه خپل ماشومان مثلا یو ځای بوزم، او کولی شم زه جوړ کالي مثلا لباس شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره امدار کوم. ورته
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق د مدني مشارکت مسؤول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی تحقیق د ښیي چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له ناخوالو سره مخ دي.
له بده مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځیو شمېر چې هغه تر جنګي بډدونو لاندې راغلي دي درې برابره سوی، په دې معنا چې د اته شپېته ښوونځیو څخه و یو سلو دوه نوي ښوونځیو ته ورڅوی دی. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه په ټول افغانستان کې، یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوی دی. د 500,000 څخه زیات ماشومان د ښوونځي د زده کړې څخه محروم شوی دی، او خپل د زده کړې حق چې دوی حق دی هغه د لاس اور کړی دا 1500000 ماشومان پر هغه ماشومان باندې چې 3.1 میلیونه ماشومان چې په خوا وښوندې چې لاس سینې نه لود په هغه باندې ورزا پکېږي د جګړې پر ټول خواو باندې مزخ کوو چې دوی باید پر شونځي باندې حمله ودروي دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپل نظامی هدف مخونه ګرځوي د روغتیا په برخه کې باید ومشي الته ماشومان ډیر ستونزې لري په افغانستان کې شپږ سو زره ماشومان یوازې په هغه سوې تغذیه باندې مبتلا
دي. د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د مشارکت د مسول په وینا ماشوم هغه څوک دی چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې منزل پر وانی لحاظ په غوی ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکو مولا جان تنیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اړه معلومات کم دي.
کتا سو دا غسیمو کې چې زه پکې اوسېږم زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډېر ولسونه پکې اوسېږي د ماشوم ورځ څوک نه پېژني حتی د مور ورځ څوک نه پېژني د ښځې ورځ څوک نه پېژني ماشوم خو لا څه کوي د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده که نه د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي خو که دغه ورځ د ماشوم د اکونو د ماشوم د پالنې د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په محکم عامه شي دا خو ډېر خوشحالۍ خبره ده په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي هغه ماشوم چې سړی په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي ده ته خوږه ژبه لاره ښیي ده ته ښوونځي ته د تګ ارزښت او بیا یې دغې خوا ته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ د چایر شوي نه یئ تاسو راتلونکي نسلونه یئ تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري
یولس کلنه سهراناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ د ماشوم ورځ ورته نمانځي نوموړی په هکله وایي
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت ن د روزه کوډک ته
بیا څه درته اخلي د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکړه زما پلار هم کالی راوړي کتابچې راکړه زما مور قلم ورکړه
یعنې د ماشوم ورځ درته ولمانځله ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې
زم ډېره خوشحاله یم د هموطنانو کې خوشحاله شي زم خوشحاله یم
د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ جګړې او په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د دې لامل شوی چې ماشومان لږ واک سره مخ شي له نوموړي سره مو مرکه کړې په پیل کې مو د ماشومانو اوسنی حالت ورنه پوښتلی ورته غوږ شئ
پایل کې د ماشومان نړیوال ورځ د افغانستان خواږه ماشومان ته چې ډیری د خپل حقونو څخه خبر نه لري او ډیری داسې نه پوهیږي چې د ماشوم د ورځې په مناسبت ماشومان حق شته او هغه آسیب پذیره ګروپونه چې هر ورځ دوریږي دوی ته زه دغه ورځ مبارکي وایم ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو دغه ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې لا هم په افغانستان کې ډېر زیانمنونکي ګروپونه د ماشومانو دي د ماشومانو د بشري نقض پیښې دي ماشومان په هره ساحه کې د خپل حقونو څخه بې خبره دي هغه حقونه چې کورنۍ باید دوی ته ورکړي او هغه حقونه چې باید د دولت او چارواکي ورکړي او هغه حقونه چې دوی په اجتماع کې په نورو باندې لري متاسفانه هغه تر پښتنې او تیری لاندې راغلي دي تر ډېره خپل حقونو نه بهرمن نه دي لا تر اوسه هم جګړې په دوران کې هم وروسته د جګړې نه او په دې اوسني ماشومان د خپلو حقونو نه محرومه دي او تر ډېره دوی حقونه نه رعایت کېږي په افغانستان کې لا اوس هم په درانه او شاقه کارونو باندې بوخت دي
مخکې له دې نه چې د کورونا له وجې نه د زده کوونکو په مخ باندې ښوونځي وتړل سي نو د یونیسف د ارقامو له مخې نه داسې ویل کېدل چې د 1500000 په خوشا کې زده کوونکي له مکتب څخه بې برخې دي یعنې دوی نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي نن سبا ټول شاګردانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي دا به د دوی په راتلونکي باندې او په اوس باندې څومره منفي اثر وکړي
د تعلیم او تربیه نشتوالی یا مکتبونه تړل شوي یا سوځول شوي یا د تهدید سره مخامخ یا په جنګي سیمو کې موقعیت لري متاسفانه دا چې د ښوونې او روزنې زده کړه د ماشومانو حق دی
او په عین زمان کې د ماشومان ټولنیز مسؤلیت او ماشومان حقوق هم اهمیت لري. دواړو ته باید توجه وشي، ولې په رواني لحاظ په ماشومان باندې دا دوه تاثیر لري. زما په اند باندې چې یو خو دوی کله چې هغه نصاب نشي پوره کولی، مثلا یو کال د ماشومانو سوځي بیرته بیا هماغه صنف نه تکرارېږي، نه هماغه صنف دوی ته نشي دایرېدی، دا یوه ستونزه ده. او پر رواني لحاظ باندې ماشومانو بد تاثیر کوي، په داسې هر نوی ماشوم په داسې مکتبونو رخصتېدل جوخت عمل د میاشت چې باید مکتبونه شروع شوي وای، د هغې د تعلیمي کال په پیل کې و که هر یو شاګرد علاقه لري چې دی نوی ملګری پیدا کړي، خاصه توګه ماشومان هغه چې د اولو په ابتدایي دورو کې دي، او هغه تیر ملګري وګوري، او بیا په یو امنه فضا کې مثلا دوی ښوونځي ته لاړ شي. په عین زمان کې دا کار ډېر اوږده کېږي، دا اوس هم په دوی باندې تو کم درې میاشتو شاوخوا رواني فشارونه دي. مثلا دوی پوهېږي چې ممکن موږ د یو صنف له لاسه ورکړو، کال ته بیا ووایو همدغه صنف.
وروستۍ پوښتنه غواړم داسې مطرح کړم چې اوس خو د کرونا وایروس دغه جنجالونه راوستلي دي چې ټول خلک یې په کورو کې بند کړي دي، دوی نسي کولی چې بیرون راووزي. په دغسې یو حالت کې د ماشوم ورځ که په کور کې ماشومانو ته ونمانځل سي، او هغه کوم څه امکانات چې کورنۍ په واک کې لري، له هماغو سره په رواني لحاظ به څومره په دوی باندې ښه اثر وکړي؟
کورنۍ ته په کار دی چې هغه دغه ورځ خپلو ماشومانو ته وښيي، او دا ورځ ووایي چې که قرنطین نه وای ممکن د تاسو د نن چې نړیوال ورځ د ماشوم د حق ممکن غونډې وای په د باندې په مثلا چارواکو یا په ځینې نادولتي یا نهادونو کې، ولې په ټولنیزو شبکو کې د دوی د ورځې په اړه باندې مبارکۍ خلک لیکي، یا مثلا ځینې هغه مادې د ماشومانو د حقونو کنونسیون چې دولت او محترم چارواکي ورته متوجه کوي هغه لیکي. ولې والدین کولی شي چې دوی د هغه اساسي حقونه دي چې په کور کې د دوی سره تاوتریخوالی ونی کي، په دوی باندې مثلا درانه او شاقه کارونه ونی کي، هغه د مختلفو انواعو تاوتریخوالی ښکار نه کي. دغه هغه څه دي چې د کرونا د ویرې او د تهدید سره سم ماشومانو ته شخصیت وربخي. ماشومان پوهېږي چې موږ هم د ځینې حقونو څښتنان یو، کورنۍ کولی شي د قرنطین په دوران کې حداقل د ماشوم ورځې د هغې مبارکي دوی ته ووایي، او همدارنګه هغه کړه وړه چې د ماشومانو استعدادونه او د ماشومانو هغه د فکري ذهني رشد او استعداد ته صدمه رسوي هغې نه ډډه وکړي. بل
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقوق پرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو قدر مناوري دونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بلخ پرونی ته هر کلی کوم. آیا تاسو دې ته پام کړی چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او شتناکه فلمونو کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي؟ او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع تر سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو، نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اوریدل او لیدل هم شامل دي چې فلم،
سریالونه او هغه برنامه چې د ماشومان لپاره مناسب نګنل کیږي شامل دي چې دا بیا د ماشومان د راتلونکي لپاره هي پایلې نشي درلودلای. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو هیله وایي چې ماشومان یې ډیر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې دغه ډیر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کیږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پیښې کوي چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په بل ورځ باندې یو حادثه داسې جوړه سوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکی فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګانی دی او مرچل دو درې د کچې دغه شان ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان زوی بس د الماری سر د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د انتن لینې دا په غاړه کې باندې دی. مشومان دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوبه کوي دسی هغه چې کله بس سای خطلې دا مشومان غلی به شپخانی تر سوالې دا د نتیجې و د فلمونو او دا د بیجای فلم نو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجو بشره بس کوله الکه چر پاخ ورسید.
اروا پوهان وای چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه معنا نشي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږیدلای دی.
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم زه خو ماشوم ته نشم ویلی چې ته بلې کوټې ته لاړ شه. هغه را سره داسې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کیږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې د مکتبونه بند شي وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړه د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشي، نو دا غي تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړی دي ورته تلویزیون ته کینی او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل اکثرا زه کارتون نه سم، کارتون چینلونه دي کارتون نه سم، زه پرې د ماشومان په کې ساتي را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلی دي په کوسو کې چا سره لرګي چا سره پنګشي یو ځان باندې د عثمان نومي خي بل ځان باندې تغرول نومي خي یو بل سره جنگونه کوي، نو دوی هم دا وسه په جنگ باندې مخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خبريږي ګوري. نو مړی وای چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو فلم ګورم، زما بریانی ډېر خوښیږي او بریانی او جنگي سریالونو کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وای درس وای دا مون ګورم، زه د دې خاطر ګورم سانو په کې تیری بریانی فلمونه ګورم. لږ ډېره ډارېږم بیا چې ډېر وحشتناک وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم شپې وی ګورم ډارې نور راستي نه ډارې. د فلمونو مې ډېر شانس ده کړې لکه جنگ، لکه پیر ہے، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړې، لکه چقر چقر کې چې هغه ډزه چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړې دي.
دا چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعاتو کلتور وزارت خبره دی اصلاحي برنامګان یم په موج لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزې پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنو ته ډېر ښه نه دي، په هغه سره مونږ اعتراض کړی ده. انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسنیو تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګان دلته وشته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي، موږ اعتراض کلی کلی یاست انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او شتناکه فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم. مقصود صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېرې خواشینۍ سره چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه په کورونو کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورونو کې ساتي، یوه لویه معضله دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینۍ لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. خوشینه ایستره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي و هندي نشري چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې په کې کاکه ښکاري، دې مسایلو ته دوی توجه ډېره زیاته شوې ده، چې دا زما د تلو لپاره یو ډېر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کو. مخصوص صاحب، دا ودې ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې، مخصوصا د زلمیانو په وجود کې، کومه انرژي راټولي او دا انرژي بیرته باید په مصرف ورسیږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي، چې د مصرف زمینه نه وي، د ده په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده طغیان برسي. نو همدغه فلمونه دي چې د دوی ذهنیت وهلو ته، خشونت ته، تغوالي ته، او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي او په شکل د اشکالو دوی غواړي دغه خپل
اوس کورنیو دنده څه ده په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالون ته هم زمینه مساعده ده چې په تلویزیونونو باندې خپریږي یا فلمونه دي، هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپل مصروف نکو، نه په آنلاین کې دي، نه په تلویزیون کې دي، او نه هم که دوی په خپل اختیار کړي، دوی د ژوند سملار پیدا کولی. کورنۍ دوی لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت د خپلو ماشومانو سره تیر کړي، دا به زه فکر کوم چې یو ډېره مناسبه او د حل لارې یو وسیله وي.
مخصوص صاحب، یعنې کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدو نه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه هم شته او تلویزیون هم شته او په تلویزیونو کې ټول بد شیان نه شته. زه فکر کوم چې په تلویزیونو کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته، ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي، نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حد اقل دو سره کښېني د همدغه سریالونو هغه ابعاد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړینه خبره.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدغه فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیستی او امید لرم چې زما هیواد هم د نړۍ د هیوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي، او که چیرته دغه لړۍ ډیره وګدیږي یا لنډه وګدي. په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت لپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب لپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور لپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ، او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو لپاره بهترین وسیلې دي چې هغه ډرامې که دا شی موږ ونه کړو فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدن کومک وکم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصف. دا وه د دیوانۍ د کور کلی خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.